های چنیده ما حالا با سال محمد سالی باشید. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام. دیر است مننه ستړی مسی تاسی اوریدونکو ته از مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو ده. په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د کابل سرینا هوټل د حمله پړه پر پاکستان واچوله. د ننګرهار په بټی کوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه د غرض د ورکو اجزانو د لټې پروګرام خو په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وروستیو حملو چې ملکي وګړي ووژل اندېښنه وښوده. په جلال آباد کې د ملي راډیو تلویزیون آرشیف د وسلوالو طالبانو په وروستۍ حمله کې له منځه تللی. د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د امکان چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل سي په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وروستیو حملو کې چې ملکی وګړي ووژل اندېښنه وشوده. سرمنشي په هغه بیان کې چې پرون د دویان لخوا خبر سو ویلي چې په افغانستان کې په تیر یو اونۍ کې د څه باندې 500 ملکیانو وژنه غندي. بان کی مون ویلي د حمله د نوروز جشن پر مهال او په داسې حال کې سی وی چې افغانانو د سولې او یووالي ارزښتونه لمنځل. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې د کابل پر سرینا هوټل برید طالبانو نه بلکې بهرنیو استخباراتو کړی. د جمهوری ریاست د رسنیو څنګه په یو بیان کې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د سرچینې د نوم له اخیستلو پرته وایي چې طالبان او حقانی شبکه پر سرینا هوټل له برید څخه نه و خبر. بیان د خاص هیواد نوم نه دی اخیستی، خو د یو پاکستاني ډیپلوماټ یادونه کوي چې څه وخت مخکې په دې هوټل کې غیر قانوني فلمونه اخیستل. په جلال آباد کې د ملي راډیو تلویزیون آرشیف د وسلوالو طالبانو په وروستۍ حمله کې په بشپړ ډول له منځه تللی دی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې د افغانستان د مالیه وزیر پرون په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته راپور ورکړ او ویې ویل چې په جلال آباد کې د ملي راډیو تلویزیون آرشیف د کاپ په 9 د نوي کال د پیل یوه ورځ مخکې د وسلوالو طالبانو په برید کې ګرد سره له منځه تللی دی. په غور کې د ماشومانو یوې ډلې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ماشومانو دې حمله نه کوي. دغه ماشومانو په یو غونډه کې له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې هغه کسان چې د خبریال سردار احمد د هغه د دوو ماشومانو او میرمنې په وژنه کې لاس درلود ونیسي او سزا ورکړي. په دې غونډه کې د غور ولایت یو شمیر خبریالانو هم ګډون کړی و. د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دا امکان چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل سي په زیاتېدو دی. اندري دیش شیتسایا پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیونی چینل ته وویل چې موږ نه پوهیږو د پوتین په زړه کې څه دي او همدا علت دی چې وضعیت د یوې اونۍ مخکې په پرتله اوس لا زیات چاودېدو ته نږدې سوی دی. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره په ټلیفوني تماس کې له روسیې سره د کریمیا له زمیمه کولو وروسته د رامنځته سوي حالت په اړه بحث وکړ. په دې اړه د کرملین لخوا په خبر سوي بیان کې ویل سوي چې دواړو مشرانو پر دې خبره رضایت څرګند کړ چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي اوکراین ته استول کیږي. د بیلاروس ولسمشر وایي چې له روسیې سره د کریمیا زمیمه کول یو بده پیښه وه، خو دی زیاتوي چې دغه سیمه اوس عملا د روسیې د قلمرو جزء دی. الکساندر لوکاشینکا په مینسک کې په یو غونډه کې د پښتنې ته چې ولې د اوکراین څخه د کریمیا بلتون او له روسیې سره د هغې زمیمه کول رد کړل په ځواب کې وویل که په رسمیت وپیژندل سي او که نه کریمیا اوس د روسیې جزء دی. که خبره در رسمیت پیژندنې وي نو کریمیا د ګرجستان او اوسیتیا او ابخازیا په څیر خپلواکه سیمه نه ده. کریمیا اوس د روسیې د قلمرو جزء دی. هیڅ فرق نه کوي چې تاسو یې پر رسمیت پیژنئ او کنه. لوکاشینکا د اوکراین د نیولو په خاطر پر مسکو غیر مستقیم انتقادونه وکړل. په پام کې ده چې د اټومي امنیت په اړه دوه ورځنۍ سرمشري زنن په هالند کې پیل سي. په دې غونډه کې به د نړۍ د 350 هیوادونو استازي د تروریستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو د احتمال د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. او د ماليزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د برخلیک په اړه احتمالي نوې نښې نشانې رابرسېره سوي دي. فرانسوي چارواکو پرون ویل چې د سپوږمکۍ د لارې یې داسې تصویرونه ترلاسه کړي چې د جنوبي هند په سمندر کې د اوبو پر سر ګرځنده ټوټې شي. له دې مخکې د چینایي او استرالیایي سپوږمکیو په تصویرونو کې هم په همدې سمه کې د استرالیا له سواحلو په لیرو پرتو اوبو کې هم د مشکوکو ټوټو راپور ورکړل شوی وو. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. ورزو د راپورونو برخې ته افغان حکومت د کابل سرینا هوټل د حملې پړه پر پاکستان واچوله. د ولسي جرګې له یو غړي څخه به واورید چې ولس د دغه سي حملو په اړه څه نظر لري.
د افغانستان ولس نظر داده چې په دې جګړه کې واقعي د منطقي استخبارات او بعضي کړي هم په دې کې شامل دي چې بعضي وخت په دې باندې بحثونه هم شوي دي.
د نوروز جشن سشکل پارک مانی کې د پغمان پر غونډی منځل کیږي. په دې خبرونه کې معلومات ترکو. د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي. نور مطالب هم لرو. د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. اساسي او بشري حقوقونه د غرض د ورکو عزیزانو پلټنه. د افغانستان حکومت د کابل سرینا هوټل د حملې پړه چې نه ملکی وګړي یې ووژل پر پاکستان واچوله. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې د ملي امنیت شورا د غونډې په حواله لیکي چې طالبان له دې حملې نه خبر. د ملي امنیت شورا د امنیت په ټینګولو کې د سرینا هوټل د امنیت د موظف خصوصي کمپنۍ پر اقداماتو هم انتقاد کړی. نور له احمد تکر نوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل پر سرینا هوټل برید طالبانو نه بلکې بهرنیو استخباراتو کړی. د جمهوری ریاست د رسنیو څنګه په یو بیان کې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د سرچینې د نوم له اخیستو پرته وایي طالبان او حقانی شبکه پر سرینا هوټل له برید څخه نه و خبر. بیان زیاتوي د ملي امنیت د ادارې اطلاعات ښیي چې دا برید په مستقیم ډول د بهرنیو استخباراتو لخوا شوی. بیان د خاص هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وروسته د یو پاکستانی ډیپلوماټ یادونه کوي چې څه وخت مخکې په سرینا هوټل کې غیر قانوني فلمونه اخیستي وو. بیان د ډیپلوماټ نوم هم نه یادوي، خو وایي یو پاکستانی ډیپلوماټ چې د سرینا له سپورتي کلب څخه استفاده کوله یو ځل د هوټل په یو دالیز کې فلمونه اخیستل چې وروسته امنیتي موظفینو اعتراض پرې کړی وو. د جمهوری ریاست بیان پوښتنه کوي چې څلور تروریستان په داسې حال کې چې په بوټانو کې تومانچې او مهمات پټ کړي وو څنګه هوټل ته په ننوتو بریالي شول. دا هغه پوښتنه ده چې د پیښې قربانیان او عام خلک یې له افغان حکومت څخه کوي. په داسې حال کې چې پر سرینا هوټل د نوي کال په شپه د خونړي برید مسؤلیت طالبانو منلی، د جمهوری ریاست په بیان کې راغلی چې د دې برید څرنګوالی د طالبانو له ادعا سره چې وایي د دوی یو ځان وژونکي لومړی د هوټل مخې ته ځان والوزاوه او بیا نورو وسلوالو ته لاره پرانیستل شوه چې له راکټ لانچرو او درنو وسلو سره دننه ننوځي توپیر لري. د ملي امنیت شورا مسؤولو ادارو ته په دې حمله کې د بهرنیو استخباراتي ادارو د لاس لرلو په اړه د څېړنو دنده وسپارله. د جمهوری ریاست بیان همدار زیاتونه کوي چې د شیلډ په نوم بهرنۍ خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د هوټل د امنیت موظفه و په خپل کار کې پاتې راغلي. د ملي امنیت شورا وایي د کمپنۍ د ډیرو خو تخنیکی امکاناتو او د څه باندې نوي تنه ګاردانو لرلو سره سره ونشو کولای د هوټل امنیت ټینګ کړي او د څلورو برید کوونکو په لومړۍ تلاشۍ او وروسته له هغو سره په مقابله کې پاتې راغلي ده. د بیان لمخې د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د شیلډ خصوصي امنیتي کمپنۍ د کار د څرنګوالي او د دې پیښې په ټول جریان کې د هغې د احتمالي غفلت په اړه سمدستي تحقیقات وکړي. پر سرینا هوټل په برید کې ټول نه افغان او بهرني ملکی وګړي ووژل شول چې افغان خبریال سردار احمد، د هغه میرمن او دوه ماشومان هم پکې وو. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د ملي امنیت شورا غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ځینو دینی مدرسو کې سترې غونډې جوړې شوې او ګډونوالو ژمنه کړې چې له هرې ممکنې لارې به د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي. د یادونې وړ ده چې دا راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي.
پر راپور کې مو وردل په داسل کې چې پر سرینا هوټل د نیوی کال په شپه د خونړي برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. د افغانستان حکومت یې پړه پر پاکستان اچولې. د افغانستان امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ویل چې طالبان هوا قانی شبکه پر سرینا هوټل له برید څخه نه خبر او دغه برید مستقیما د بهرنیو استخباراتو لخوا سوی. دغه موضوع احمد تکل د ولسي جرګې لغړی ګل پاچا مجیدی سره په مرکه کې څرګلې. شغلی مجیدی د مرکه په پیل کې د تروریستانو او په سیمه کې د هغو د پلویانو په وړاندې د افغان حکومت سیاست مبهم وباله.
د جمهوریت سیاست تر اوسه پورې چې دوی کوم سیاست یې یو واضح سیاست دی جګړې په اکل نه لري، یعنی یو واضح تعریف دی دوی نه لري. دوی همیشه اعلامیې چې دي هغه ډېر ځینې نقطیز وي، یو خو یې په افغانستان جګړه مشخصا یو هیواد پورې تړي، بیا کله په طالبانو پورې تړي، کله په منطقي استخبارات پورې تړي، حتی کله په نړیوال هغه ځواکونه چې په افغانستان کې دي هغو ته هم اشاره کېږي. نو په دې کې د افغانستان ولس نظر دا دی چې په دې جګړې کې واقعي د منطقي استخبارات او بعضي کړۍ هم په دې کې شامل دي، چې په دې برعکله اکثره دوستان بعضي وخت په دې باندې بحثونه هم شوي دي.
څومره دا خبره ستاسو لپاره د منلو وړ ده چې طالبان او حقانی شبکه به پرختیا هم پر سرنا هوټل له حمله نه نو خبر؟
ایما د لپاره منلو وړ ده، ځکه په اکثر وختو کې استخباراتي دلته فعال دي او په دې جګړې کې برخه لري. په دې کې مونږ د مادر دانه چې طالبان په دوه حملو کې چې اکثر په افغانستان کې داخل نه دي، د حقانی شبکه یا نورې، ولی کېدای شي چې بعضي حملو کې د دوی لاس نیوي، په دې باندې مونږ متيقن یو. او ولې تاسف دا ده چې د افغانستان حکومت هر حمله چې شوې ده فقط په یو اعلامیې په ترڅ کې دوی غندنه کړې او د هغې بررسي دپاره غږ شوی دی، ولې وروسته د دې دپاره بررسي نه ده شوې چې واضح شي ولسته چې په هغه وخت کې چې څه هغه اطلاعي د ادرس نه وو. نو دغه مسایل چې دي افغانستان ولس په سیاسي سرګرمۍ کې واقع کړي، خپل د افغانستان دولت چې دوی باید مسؤلیانه برخورد وکړي په دغه مسایلو کې، او هر ځای یا کاري یا منطقي چې په دغه کې برخه لري هغه واضح توګه ووایي. په خاطر د دې چې هره ورځ موږ افغانان قرباني دي دي حملو دي، ولې تر اوسه پورې موږ ونه شو کړلای چې په دغه څو کالو کې حتی خپل دښمن مشخصا نو پیژنو، چې دا ښایي چې د افغانستان حکومت ونه شو کړلای تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو دښمنان افغانستان ته واضح کړي او دغه جګړه په واضح توګه دوی ته تعریف کړي چې تر څو افغانستان ولس په خپل تصمیم ونیسي. دغه مشکل متاسفانه په افغانستان حکومت
د سرنا د حمله مسؤلیت کلیوی خو طالبانو ته متوجه دی. آیا د افغان حکومت له امنیتی پلاوه پاتې راتلل او ناکامي په دې برخه کې نه خي؟
سل په سل دغه ناکامي خو هر حمله چې د افغان خار کې کیږي په دغه کې د دوی ناکامي خي. حتی داسې وخت شوی دی چې اکثره وخت مونږ مکاتب لیدلی په دې چې ما داورې کې د وکیلانو د مسؤلیت کمیسیون مسؤلیت په غاړه لرلو، په هغه وخت کې ما ته مکتوبونه راغلل چې پلاني وکیل باندې حمله کېږي، یا په اکثره وختو کې په پلاني ځایو باندې حملې کېږي. حتی مونږ ته په مکتوبو کې د موټر رنګ، د سړي رنګ، عمر، جامې ټولې خیلې کېږي، ولی بیا هم هدف ته هغه رسیږي. چې دغه اکثره استخبارات چې دوی لاسته راوړي دی د دوی کار نه دی، د نورو اجنسیو ده چې دوی سره مرسته کوي. نو دغه حمله وروستۍ حمله چې په کابل سرینا هوټل باندې وشوه، ایما په اند کېدای شي داسې په خاطر دی چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې د تقلب خبرې ډېرې کېږي، او په دې کې نړیوالې ټولنې خپل دریځ ډېر واضح څه وخت وښایلو، کېدای شي دغه هم تړاو ولري په دې ټاکنو پورې هم چې دوی وکولی شي چې هغه نړیوال ناظرین دي هغوی د افغانستان د ټاکنو نظارت نه لاس په سر شي، او دوی زړه ښه نه کړي. ځکه مونږ د څو ورځو کې ولیدل چې دوی بېرته خپل هېوادو ته لاړل. تاسو ولیدل چې په ملي دفاع وزارت کې حمله وشوه انتحاري، ملي وزارت دفاع ته حتی د وکیل موټر د پارلمان په ننوتلو کې ډېر چک کېږي، ولې هغه سړی راننوځي د یو لوړ پوری چارواکي په موټر کې، ولې هغه باندې خوله خړلې کېږي او بیا څه غږ نه پورته کېږي. چې دغه څه بیلګې ډېرې زیاتې دي چې په دغه کې اکثره وخت کېدای شي هغه کاري چې د حکومت په منځ کې وي هغوی هم لاس ولري.
د افغانستان د ولسي جرګې استازی ګلپاچا مجیدی و.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواو لخوا پوځي عملیات سوي دي. چرواکي وایي په دغو عملیاتو کې تر لسو ډیر وسلول وژل سوي دي. شاه محمود شنواری له جلال آباد څخه د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. شنواری صاحب، سهار په خیر، دغه عملیات کله سوي دي؟
تاسو ټول اردوونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیر ورځ له غرمې وروسته افغان امنیتی ځواکونو یعنی د امنیت قمندانۍ پولیسو او ورسره خوا کې افغان ځانګړو ځواکونو په ګډه همکاري باندې د بټیکوټ ولسوالۍ مشواڼۍ کې عملیات تر سره کړی وو چې دغه ورستی جزئیات چې اوس موږ تر ورسېده په دغه مجلس کې د امنیت قمندانۍ د ویان مشخصوال په خبره چې نه هم ځای په ځایمال ته په سیمه کې پراته وو او د سیمې خلکو سره چې وغږېد هغوی هم دا خبره تایید کړله چې دغه نهه تنه وسلوال مشوانی سیمه کې په دغه عملیات کې وژل شوی دی او د سره خوا کې یو شمېر وسلې او مهمات هم امنیتی ځواکونو لاس ته ورغلي دي. بلخوا بیا د وسلوالو طالبان ذبیح الله مجاهد د خپلو شپږو تنو ملګرو مرګ ژوبله محلي د پامدي عملیاتو کې چې هغه وایي
شنواري صاحب تر دې مخکې هم په څو ولسوالیو کې په ورته پوځي عملیات شوي دي. د ننګرهار په څو ولسوالیو کې په هغو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی تر عملیاتو وروسته؟
یو شمېر سیمو کې چې عملیات ترسره شوي دي او هلته پوسیز پلی شوي دي هغلته لکه دغه د بټیکور ساحه د پخوانه اوس د امنیت له پلوه یو څه تغییر پکې راغلی دی، ډېرې ښه شوي ده. همدارنګه د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو څه تغییرات راغلي دي. په ننګرهار کې یو ناامنه سیمه چې تر ټولو زیاته ناامنه ده، هم امنیتي ارګانونو دا وسله تایید کړې ده او ویل چې زموږ پلان شته چې هغه د حسکې ولسوالۍ ده ځکه څومره دوران دی هم فخر رامنځته شول چې هغه قوي مشان ودل شول. خو همدغه نن امنیتي ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې هم چې موږ خپل پلان له مخې تاکل شوي ده چې هلته امنیتي پوستې فعال کړي. یو شمېر سیمو کې چې عملیات شوي دي او پوستې فعال شوي دي هلته امنیت کې تغییر راغلی دی. ولې لرې پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې سیمې شته دي چې ناامني هماغه شی پاتې ده.
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې. روغتیایي چارواکي وایي په کندهار او ورسیر ولایتونو کې د بې پروايي له کبله د سوځېدو پیښې زیاتې شوې دي. د میرویس روغتون سرطبيب وایي چې د تیر مریض کال په اوږدو کې د ځون په کچه 800 سوځېدلي کسان ورول شوي چې له دې جملې څخه 500 کسان مړه شوي دي. محمد صادق رښتنی نور معلومات راکوي. رښتنی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر. به چارواکي څه وایي چې خلک څه ډول بې پروايي کوي؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. چارواکي وایي د موسم په لحاظ په دغه پیښو کې زیاتوالی راغلی او علت یې بې پروايي او د سون د موادو ناسم استعمال دی. لکه تاسو چې ویل، د میرویس روغتون سرطبيب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د تیر کال البته 1902 په اوږدو کې د ځون په کچه 800 سوځېدلي کسان دغه روغتون ته وروړل شوي چې د دې جملې څخه 500 کسان مړه شوي. چارواکي د دغه پیښو د زیاتوالي په اړه سخت اندېښنه ښیي او د خلکو غوښتنې د ځان د تودولو او د اوبو د جوش کولو او نورو اړتیاو د ترسره کولو لپاره باید د اور سره بې پروايي ونه کړي.
بله، د سوځېدو د پیښې په صورت کې روغتیایي چارواکو خلکو ته، خصوصا په لور پرتو سیمو کې خلکو ته، څه مشوره ورکړي چې دوی څه ډول تدابیر ونیسي؟
په کندهار کې څه موده مخکې یو بل اندېښنه د سوځېدنې د پیښو د زیاتوالي په اړه دا و چې د حساب ځواکونو څخه خلک د تیلیاک په نوم تیل رانیسي او بیا دلته په تیلیخاکو او پیښولو ډیزلو باندې ګرځوي چې یو خو خپل د وسایطو خرابوالی رامنځته راوړي او دغه راز تیلیخاک چې په کورونو کې د څراغ لپاره کاریږي او دغه راز د اور د لګولو لپاره. دوی وایي چې اول کله چې خلک تیل رانیسي باید د تیلو کیفیت ته پام وکړي او دغه راز کله چې دوی په کورونو کې دغه تیل استعمالوي باید دوی داسې ځای د تیل استعمال کړي چې هلته دا امکانات نه وي چې د اورلګیدنې پیښې رامنځته شي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
پرند خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو پر اتلونکو ټاکنو کې د جمهوري ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. تفصیل له نجیب الله الوخیل ناوري.
د افغانستان د قومونو پیوستون شورا رئیس غازی نواز تڼۍ د تڼۍ په سیمه کې آزادۍ راډیو ته وویل د تڼۍ څلور لوی قومونو د جرګو مرکو له لارې دې نتیجې ته ورسېدل چې د ولسمشرۍ لپاره د نوماندانو له ډلې خپلې رایې د ډاکټر عبدالله په ګټه وکاروي.
ټول مشرانو کشرانو په اتفاق سره په تاهو سره قومي پریکړه وکړه چې زموږ به د راتلونکو ټول ټاکنې د ولسمشرۍ رایه د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته ورکوو. څلورو قومونو دا پریکړه وه او دا عملي کیږي او دوی په خلاص کې تعهد وکړو او دا قومي پریکړه وه.
د تڼۍ د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي وویل چې ډاکټر عبدالله ته ځکه رایه ورکوي چې هغه په ځانګړي ډول د تڼۍ ولسوالۍ د پرمختګ او د خلکو د ستونزو د حل لپاره مشخص پروګرامونه لري.
نوم مې بسازرګل دی. می څلور کومه تڼۍ نوم دلته راغلی وي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ اعلان کړو. رښتیا ده چې مجاهده دی، مسلمانه دی، دونه ښه سړی بلشتانه مصره یې واده کړی دی.
د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر عبدالله په تلیفوني وینا کې د تڼۍ د ولسوالۍ قومي مشرانو سره ژمنه وکړه چې د ده د بریالیتوب په صورت کې به نوموړي پراخه ولسوالۍ په دوو اداري واحدونو بدله شي. د سیګې لوی پل به جوړ کړي او د تڼۍ د ځنګلونو د احیا او بیا رغونې په اړه به اقدام وکړي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست په مرکز او بیلابیلو سیمو کې د جمهوري ریاست د یو شمېر نوماندانو په ملاتړ لویې او وړې غونډې جوړې شوې دي.
د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې ځینو قومي مشرانو او ځوانانو د ولسمشرۍ له کاندید استاد عبدالرب رسول سیاف څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نور تفصیل له روح الله انوري ناوري.
د نورګل ولسوالۍ قومي مشر او پوخانی جهادي قومندان محمد ناصر د غونډې پاړه ازادي راډیو ته وویل استاد سیاف یو دینی عالم او مجاهد شخصیت دی چې د مهاجرت او جهاد په دوره کې د پوهنې برخې ته ځانګړی پام کړی و.
پدې خاطر ملان کې چې استاد یو ښه شخصیت دی، مجاهد شخصیت دی، عالم دی، تعلیم کې چې تعلیم یافته او معلومه ده او جهاد ټول مجاهدینو ته معلوم دی او دغه غونډه چې واه د مرکزی دفتر د کونړ د ولایت پدغه جوړ شو په امکارې جوړ شو.
د غونډې یو بل ګډونوال رحمت الله وای ک چیرته استاد سیاف بریالي شي نو دوی تری غواړي چې د کونړ په سیند د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي، په هیواد کې سول راولي او جنگ ته د پېټکې کېږي.
دغه غوښتنې لري چې د ماری په برخه کې به مخه کارونه او ملاتړ وکړي او د باندې بر په برخه کې زراعت په دې کې به کارونه وکړي او د خو حکومت تقاضا لري.
له دې وړاندې هم په کونړ کې د استاد سیاف ډاکټر اشرف غنی احمدزی او نورو نوماندانو په ملاتړ غونډې جوړې شوې. خو له کومې ورځې چې د ولایتي شورا نوماندانو خپلې ټاکنیزې سیالۍ پیل کړې، له هغه وروسته د ولسمشرۍ نوماندانو عکسونه له مهمو څلورلارو او نورو ځایونو لرې کړې شوې دي او ځای د ولایتي شورا د نوماندانو عکسونو نیولې دي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې پته یې د facebook.com/azadiradio. تاسو د ازادي رادیو پاڼه خوښه لایک کړئ، تازه راپورونه پکې ولولئ او په باسنو کې برخه واخلئ. اوس هم نوریا سنوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو د کابل پر سرینا هوټل د وروستۍ حملې او د افغانستان او روسیې د اړیکو په اړه مطالب خپاره کړي دي. وسلوال مخکې له دې چې هوټل ته ننوځي او نه تن ووژنې دوه ځلې تلاشي شوي. کاناډایي د ګلوب ان میل ورځپاڼه تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي، مخکې له دې چې څلورو وسلوالو ته سرینا هوټل ته د ننوتو اجازه ورکړل شي، امنیتي ساتونکو دوه ځلې تلاشي کړي وو. ورځپاڼه لیکي، اوس پوښتنه دا ده چې دغه وسلوال څنګه وتوانېدل چې لکلکو امنیتي تدابیرو سره دغه هوټل ته چې د کابل په مرکزي برخه کې چې یوه امن سیمه بلل کېږي موقعیت لري، له تومانچو او مهماتو سره ننوځي. دا د تېرې پنجشنبې د ورځې د حملې په اړه د یو رمز په توګه پاتې ده. په دغه حملې کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی، د دوو کاناډایانو او یو افغان خبریال او د هغه د مېرمنې او دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ووژل شول. د ګلوب ان میل ورځپاڼه وړاندې لیکي، افغان چارواکو ویلي چې حمله کوونکو د خپلو بوټونو په تلیو کې تومانچه او کارتوس ځای په ځای کړي وو. د چارواکو په وینا د ارغوي په اندازه تومانچه او کارتوس په پلاستیکونو کې پوښل شوي او په داسې بوټونو کې چې ډېر له اندازې لوی ځای په ځای شوي وو. ورځپاڼه وړاندې د پیښې په اړه د هغه فلم د جریان ځینې برخې یادوي چې په هوټل کې نصب شوې امنیتي کمرو اخیستې او کاپي یوې افغاني رسنۍ ترلاسه کړې ده. د کلوب ان میل ورځپاڼه لیکي، د سرینا هوټل چې امنیتي سخت مقررات عملي کوي او اکثرا ډیر بهرنیان ورځي، دا ډیر نادره ده چې په لومړي امنیتي موانع کې د یو څوک تلاشي شي او دغو حمله کوونکو ته په پام سره دا هغه څه دي چې په اړه شکونه راپورته شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سر لیک لاندې چې د امریکا د جګړې په ختمېدو سره روسیې د پانګونې له پروژو سره افغانستان ته ستنېږي له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي، د افغان ولسمشر کرزي په ګډون اکثره افغانان چې لس کاله د شوروي ځواکونو په وړاندې جنګېدلي د روسیې د پروژو د موډل ستاینه کوي. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزي روانه میاشت له دې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وو چې د شوروي پیسې سمې لګېدي او هغوی خپلې پیسې په اغېزمن ډول د افغانستان د حکومت له لارې مصرفولې. واشنگتن پوسټ دغه راز د روسیې د ولسمشر هغه پیغام ته هم اشاره کړې چې د نوروز په مناسبت حامد کرزي ته استولې و چې د افغانستان حکومت روانه ونې په ډاګه کړ. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان حکومت په داسې وخت کې دغه پیغام خبر ورکوي چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د پوځي مداخلې په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. واشنگتن پوسټ لیکي پوتین په دې پیغام کې کرزي ته لیکلي چې دا ډاډه دی چې د روسیې او افغانستان ترمنځ اړیکې او همکاري به په راتلونکو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د بسیا او هوساینې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. د ورځپاڼې له دې لیکنې سره سم له ډیرو افغانانو سره دا پوښتنه راپورته شوې چې ولې روسیا اوس چې له افغانستان سره د لویدیځ همکاري په کمېدو ده په دې سیمه کې له پراختیايي پروژو سره لیواله ده.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي د پغمان په غونډۍ کې د نوروز د لمانځنې ځانګړې سیمه د نوروز د نړیوال جشن د لمانځنې لپاره چمتو ده. خو د نوروز د مراسمو مسؤول کمیسیون وایي د دې تفریح ځای د رغونې د نه بشپړېدو له کبله دغه مراسم په ارګماڼۍ کې جوړیږي، خو یو شمېر افغان کارپوهان امنیتي ستونزې په پغمان غونډۍ کې د نوروز د مراسمو د نه جوړېدو اصلي علت بولي. نور د احمد تکل په رپورټ کې
د نوروز د نړیوال جشن د لمانځنې ځانګړې مراسم لکه څنګه چې ژمنه شوې وه په پغمان کې نه بلکې په ارګ کې جوړیږي. که څه هم د دې مراسمو مسؤل کمیسیون ظاهرا خبر ورکړی چې د پغمان په غونډۍ کې د رغونې چارې پای ته نه دي رسیدلې، خو د ښار جوړونې وزارت وایي د پغمان غونډۍ د نوروز د نړیوال جشن د ګډونوالو هرکلی ته چمتو ده. د دې وزارت سلاکار محمد امین قانه آزادۍ رادیو ته وویل چې د پغمان غونډۍ په معنی کې د بیا رغونې چارې بشپړې شوې دي.
قصر آماده است، قالیناش فرش کردیم، کوچ فرنیچر
منی تیار ده، غالی مو پکې غړولی، کوچونه او وسایل مو پکې تنظیم کړي. څه باندې 4 کیلومتر سړک په تیګو فرش شوی او استنادي دیوالونه پخه او اساسي جوړ شوی دي. لګوراندې یو بل منی هم جوړ شوی، خاري برېښنا ورغځول شوی، څه باندې 40 حوزونه چې ځینې تزئینی او ځینې د لامبو دي او د تفریح لپاره د 48 نور ځایونه ټول جوړ شوی دي او موږ د خپل ملمنو هر کلی ته چمتو یو. خغلی قانی زیاتوی چې د پغمان غونډۍ د بیارغونې پرچارو څخه باندې 15 میلیونه ډالر لګښت شوی. د نوروز د نړیوال جشن د دولتي کمیسیون د دارالانشا رئیس ګلاغا احمدی نږدې دوه اونۍ مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي و چې د وري په 8 نیټه د پغمان په تفریزای کې د نوروز د مراسمو د جوړولو لپاره لازمي تیاری نیول شوی. خو خغلی احمدی اوس بل سوایي د پغمان غونډې تیار نه ده، ډېر چاري پاتې دي چې باید تر سره شي. لکابل پغمان ته غځیدلې سړک او د سګنې اوریا ول کابل زمونږ نورې چاري لخن سره مخامخ شوي. د نوروز د مراسمو د ځای بدلولو پریکړه وروسته له هغه کیږي چې په کابل کې د نوې کال په شپه یو خنړی حمله وشوه. یو شمیر کارپوهان په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکاتو ته په پام سره وایي امنیتي اندېښنې د دې باعث شوې چې د نوروز مراسم په پغمان کې ترسره نشي. احمد سیدی
سوره دمخ کې د هغه پغمان په شاوخوا کې د وردګ له طرف نه سالګانی ونیول. دولت مطمئن نه دی چې د یاري جمهور ایران او تاجکستان نور څوک براشي په کابل نه بیان حرکت وکړي هلته او بیرته به ښار ته براشي. دا غو مسؤلیت او امنیت ضمانت به وسی. دولت مطمئن نه دی چې تشویش لري چې کوم آزادسیز را پیښنس.
ولسمشر حامد کرزی دوه کاله مخکې په تاجکستان کې د نوروز جشن د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې د 1993 کال د نوروز مراسم به په کابل کې جوړ شي. د افغانستان حکومت په پغمان کې د دې مراسمو لپاره تیاری تیر کال پیل کړی. ولسمشر حامد کرزی په 13 لړم میاشت کې د سیمې ته ورغلی وو، خو له دې ټولو هڅو سره سره دا جشن په پغمان کې نه بلکې په ارګ کې جوړیږي. په 1988 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د نوروز جشن له رسمیت پیژندنې وروسته دا مراسم لومړی په 1989 او 1990 کلونو کې په ایران او وروسته بیا په تاجکستان او ترکمنستان کې جوړ شول. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست په ارګ ماڼۍ کې په سګنی جشن کې له ایران، تاجکستان، ترکمنستان او د سیمې له نورو هیوادونو څخه جګپوړي چارواکي ګډون وکړي.
تاسو له پیغامونو نه تاری محمد رسول ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاکو د سربند کړي نه په تماس کې يم. زمنګ د خیوی ولسوالۍ د جوړي بابا د پول د جوړي دوه تضمین دیونه ول شي ځکه چې وس د کونړ د سیم نه او یاد جوړ شوې ده. زه په ټولو مؤسساتو او د افغانستان په ټول چارواکو باندې را کوم چې زمنګ د جوړي بابا مار پول د جوړ کی و سلام او احترام. زه د کابل د ولایت د سروبي د ولسوالۍ د سرچینو کړي نه تاسو سره خبرې کوم. مونږه باندې سیلاب راغلی او نه میاشتې کېږي چې د مونږه غور څوک نه کوي نوم څوک غم کوي نوم څوک اندېښنه کوي او سیند را باندې راسپور ده. دیوالې سینادي نشته د مونږه کډې بار دي. مونږ نه انتخاباتو ته خوشحاله یو نه انتخابات کوو او نه نه بکسه راشي او نه مونږ بکسه غواړو او نه 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 رایه چاته ورکوو ځکه چې مونږ کورونه سین وړي مونږ هسې مرګ حساب یو مونږ ته چا نه سینادي دیوال وو او نه چا دمونږه غم وکړو. السلام
دا ورډونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. اتنیم بجې دی د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله ستانګ زیناوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل پر سرینا هوټل حمله طالبانو نه بلکې بهرنیو استخباراتي کړیو کړی. په جلال آباد کې د ملي رادیو ټلویزیون آرشیف ته وسلوالو طالبانو په ورستۍ حمله کې په بشپړ ډول له منځه تللی دی. په غور کې د ماشومانو یوې ډلې په یوې غونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ماشومانو د حملې نه کوي. یوکرین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دا امکان چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل شي په زیاتېدو دی. په پام کې ده چې د اټومي امنیت په اړه د ورځنۍ سرمشریزه نن په هالینډ کې پیل شي. او فرانسوي چارواکو ویلي د سپوږمکۍ له لارې داسې تصویرونه ترلاسه کړي چې د جنوبي ساحل هند په سمندر کې د اوبو پر سر ګرځنده ټوټې ښیي. دا به احتمالا د ورکه شوې ماليزیایي الوتکې نښې نښانې وي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام تر اوریدو مخکې د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو دغه خاص پروګرام را سره واوري.
اساسی او بشری حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هر کله کوم. په دا خبرونه کې د طبيعت په اړه چې یو بشري حق شمیرل کیږي بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د تعلیمات او څنګ مرستيال خغلی خالد ایثار را سره ملمه دي. ایثار صاحب خبرونه ته خراغلی
مننه سمیم صاحب. زه هم خپل سلامونه تاته او د رادیو ازادۍ ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کوم. د لومړی پښتنه په توګه راتوي چې طبيعت څه ته وایي؟
بلې طبيعت یو بشري حق دی او یو سیاسي حقوقي مفهوم دی.
بلې
که طبيعت تعریف کوو وایي چې طبيعت د شخص سیاسي حقوقي او مانوي اړیکې د یو دولت سره دی. په دې تعریف کې څو ټکي غلي چې هغه وضاحت باید ورکړي چې هغه سیاسي حقوقي او مانوي لفظونه دي.
بلې
طبيعت سیاسي اړیکې ده. په دې معنی چې طبيعت د دولتي حاکمیت حق څخه منشاخلی، یعنی دولتونه دي چې تاکي کوم اشخاص د تابعدي او د تابعیت د لاس تر راوړلو لپاره کوم شرایط باید اشخاص ولري. او تابعیت د دې بایزګریږي چې تابع د خپل د دولت سیاسي حمایت په نړیواله کچه ترلاسه کړي. نو دا د سیاسي مفهوم وضاحتو. ما مخول چې طبيعت د شخص حقوقي رابطه ده.
بله.
نو د حقوقي معنی دا ده چې طبيعت خپل حقوقي پایلې لري. هم د حقوقي نظام په چوکاټ کې هم د نړیوال نظام په چوکاټ کې. د حقوقي نظام په چوکاټ کې طبعه کولی شي د خپل قوانینو پر بنسټ د ځینو حقوقو او وجایبو څخه برخمن شي.
بله.
په دې معنی چې یو افغان کولی شي د غیر منقول ملکیت حق لري، د کار حق لري او د رای ورکولو حق لري چې بهرنان د دې عکسخه په افغانستان په قانون کې برخمن ندي. نو د نړیوال په بساته یو افغان د خپل دولت د سیاسي حمایت حق ترلاسه کولی شي. یعنی دولت مسول دي چې د یو یو اوان که هر چری وسی د اغنه باید سیاسی حمایت وکړي. مانوی رابطه مخول چی تابعیت یو مانوی رابطه هم ده، په دې معنی چې اغه رابطه تابع د زمان او مکان نه ده. یعنی یو افغان په هر ګور ور کې وسی یو افغان ده، که په امریکای کې وسوګان وي که په فرانسې کې وسوګان بیا هم افغان ده. یعنی په دې معنی چې د تابعیت یو مانوی اړیکه ده یا ارتباط ده چې تابع د زمان او مکان نه ده.
د تابعیت اهمیت څه ده؟
تابعیت د اساسي او بنیادی حقوقو د برخمن کېدو سبب ګرځي. په دې معنی چې یو افغان حق لري د خپل حقوقي نظام په چوکاټ کې د ازادي حق لري، د کار حق لري او د وړیا زده کړې حق لري. په دې معنی چې دغه تابعیت مسله ده، د دې سبب ګرځي چې یو افغان خپل او اساسي او بشري حقوقو څخه برخمن شي چې بهرنن د دې حق نه د افغانستان په قلمرو کې برخمن نه وي. د مثال په توګه یو افغان کولی شي چې خپل رای وکړوي او د غیر منقول ملکیت حق لري، لیکن بهرنن د حق نه لري. یعنی نس کولی چې په انتخابات ځان وټاکي او رای ورکړي، نس کولی چې یو د غیر منقول ملکیت حق لري. نو یو افغان کولی شي د حق لري. ما مخکې چې تابعیت د اساسي او بنیادی حقوقونو د برخمن کېدو سبب ګرځي. دا یو اهمیت. بل اهمیت په بل کې ده چې تابعیت د ادباو په نفع د دولت حقوقي او سیاسي حمایت جلبولی شي. یعنی د افغانستان د اساسي قانون د اتویشته ماده پر مسل زغړم چې دغه مسله تاسو ته وایم. د افغانستان ایس یو تابع په جرم باندې د متهم کېدو له امله بهرنی دولت نسبرل کېږي. په دې معنی چې یو افغان تابع د خپل دولت حقوقي او سیاسي حمایت خاوند دی. دریم احمد تابع د دې چې یو شخص خپل تابعیت د یو شخص د ملي هویت د تعین او ټاکلو معیار دی. په دې مسله کې د افغانستان د اساسي قانون سلرم ماده داسې صراحت لري: د افغانستان ملت عبارت دی له هغه ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري، او د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن او نور قومونو څخه جوړ دی. د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق کیږي. نو دا تعبیر ده چې یو شخص د ملي هویت ورکوي. نو دا درې ټکي چې د تعبیر د احمد پړه ماتسته.
بله، مننه کوم. درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري. و سی ولاند وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشال صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسار وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کولای شو.
فکر چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د خبرونه دوام ته راغلی. کراته وای چې د افغانستان د قوانینو لمخې د تابعیت د ترلاسه کولو شرایط څه دي؟
بله، په دې اړوند د افغانستان د تابعیت قانون صراحت لري او سلور شرط دلته ټاکلې. لومړی شرط دا چې د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي. دویم شرط دا چې د تابعیت ترلاسه کولو پکله خپل غوښتنلیک حکومت وړاندې کړي. دریم شرط دا چې د افغانستان جمهوریت اسلامي په خلانو کې څه د پاسه 15 کاله ستوګن وي. څلورم شرط دا چې د افغانستان د جمهوریت اسلامي خلانو کې د ستوګنې په مده په جنایت کې مرتکب شوی نه وي. نو دا سلور شرط دی چې هر څوک لري کولای شي چې د افغانستان تابعیت لاسره.
د افغانستان په حقوقي نظام کې د تابعیت د سلب مسلې په حق لته ویل شوی. یعنی کراته وایي چې د تابعیت سلب کول په قوانینو کې د جزا په توګه منل شوی یا نه؟
دا ډیر مهمه پوښتنه ده چې په دې کله د افغانستان اساسي قانون 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان هیڅ یو تبه په جرم باندې د متهم کېدو له امله بهرنی دولت ته نسبرل کیږي. دا یو مهمه مسله. او بل مهمه مسله دا چې د افغانستان دولت د تابعیت د سلب صلاحیت
نه لري. یعنی د افغانستان اساسي قانون د سلب تابعیت د جزا په توګه نه ده منلي، لیکن د افغانستان د تابعیت قانون په یوه ماده کې دغه صلاحیت دولت ورکړل شوې ده. یعنی دولت کولی شي چې د یو افغان تابعیت سلب کی، لیکن دا د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف ماده ده او باید تحلیل شي. نو دغه د موږ به حقوقي نظام کې دغه یو ستونزه ده چې ان شاء الله امیدواره چې په راتلونکي کلونو کې پارلمان او دغه مسلې ته باید فکر وکړي او د افغانستان د تابعیت قانون او دغه ماده باید تعدیل کړي.
ډیره زیاته مننه کوم سر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې تر پایه مر سره ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ لغرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ لغرمې وروسته په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 اوري. تر بلې خبرونه مو اعلان وکړه.
هغه شکل باندې چې دغه دفتر پرانستل شو خارجي توطئه پکې داخله و.
تولید لپاره هم پروژې لرو.
د سولې بهیر سره موږ مخالفت نه در کړی.
که په ما څوک به اختطاف دا ولري زی ټولو تعذریم.
هر چهارشنبه د ماسپخین د 2 بجو او تکرار د 5 شنبه ورځ د 10 بجو په خبرونه کې.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسې د بیان د تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره خبرو. خدا چې دا ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې نسو کوي په یو پروګرام کې تاسو ته خبرو کړو. له تاسو څخه هیله کوم چې ازادي رادیو ته غوږ پات شئ او په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام واوري. هلته به تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه خبر شي په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورکوښوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوي. کله چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پریږدي، لطفا په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه چې ډیر کله چې د تاسو ورکوښوي عزیزان پیدا شي، بیا اوریدونکو کې وکړي تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې اوریدونکو لمغه مننه هم کړې ده چې موږ هم مننه کوو چې دوی ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. دا هغه کسان دي چې دوی خپل ورکوښوي عزیزان لټوي او لمغه څخه مننه کړې ده چې دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشر ته سپارو. ګرانو دوستانو، بیا دا سی ټلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او ویل دي چې بیا هم دا سی کسان دي چې دوی ته بې ځای ټلیفونونه کوي او دوی بې ځای زوروي. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، هغه کسان ته چې د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو محترم اوریدونکو ته بې ځای ټلیفونونه کوي، لا غو څخه هیله کوو چې پریږدي چې دا کسان خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي رادیو لاره د دوی ورکوښوي عزیزان او دوستان پیدا شوی دي، بیا دوی موږ ته ټلیفون کړی دی او له موږ څخه ډیر مننه هم کړی دی. ډیر به مونږ زندو ګران دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. کېدای شي چې کوم ورکوښوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. کدنه نو زغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورته تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروگرام نه سره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره ووري.
محمد مست کندهار د شاته خبر کوم. زما یو خوري چې نوم یې اسمت الله دی، د اجراز محمد دی، د پاکستان د کوچي د شهر څخه تقریبا 16 کال کېږي، په عمر د 20 کال دی. د کوچي د شهر څخه 16 کال کېږي چې ورته لیږي، د هغه څه هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورته کله د پاکله معلومات وي، موږ ته دې په ټلیفون په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 اویا 0 اویا 8 9
الو السلام علیکم، زه زارین د زار خان زوی د پروان ولایت د قربان د سیګر دوله سواله د خشکو د د کناخیل و سجین کم نما افرز چواز خان میگی دوله سکالا کیگی زده ات ایران که نظر کشه وده که چا تا پتا مولی ما یا دا ایران دا پت خلاوری یا دا اتاق هندی والانی سوگ هاوریه دقا شمایت زنگ هایی 0 و 5 3 9 4 3 8 تکرار دو شماره 0 و 5 4 5 3 9 4 3 8 یو لک اوغانی جایزه لری. تشکر آزاده آزونه و سلام.
السلام علیکم، شهزاده نبینه این کنر ولایت مرکز اسد آباد. دیدم که لیت کنیدی ازادی را دو دیور کشو و جان خفراوان تا خفل سایام پریده ما هر سنمخ که خفل سلامون خفل گران رو سر سخری روانا نکن گران رو چیدی ما پایامون تاسی نشر کوایی زی خفل پایامون هر وقتی آره ما پس را دیده و خودی دیو که چی در و رو کشو و کورانا یکم عزیزان رو شویدی و سرسی در دیو دلان نفیده چی دا تاسو دې یو لږ څه کولای دا وران سره تاسو څنګه به موږ تل د فارم مو سره یو هم دا یو راځو دا چې دا ورکو شو ای ځان خوراوله نشر کوي او په ټول نړۍ کې دا ورته کیږي نو خدای دې وکړي چې ټول ورکو شو کورنۍ ای ځان پیدا شي. دا چې مولود اسرائیل د ګل محمد دوی د نور محمد مسی ډیره موده وشوه چې د کونړ ولایت څخه نادرکه شوی دی او کوڅور ته زما ورور پخپله زما غږاوري یا د هغې دوستان زما غږاوري نو ما ته ټلیفون به دي شمېره باندې زنګ ووهئ 0 و 4 4 9 تاسو ورور شهزاده نازینه.
زه عبدالاحد د هلمند ولایت خبرې کوم. کچیر زما زما دوان دوالان دی په بغلان کې، بغلان د ولایت د پلخومې د ولسوالۍ د چشمه شیر د کلی. کچیر زما نرغ دی او دی هر دی په اړه څوک معلومات لري، یو په محمد نیږي، یو نور الدین نیږي، درې نور کشران ورونه دي چې یو جلال الدین دی، یو کمال الدین دی، یو جمعه الدین دی. کچیر د دوی په اړه څوک معلومات لري زما سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 2 5 9 2. سلام علیکم.
الو زمیر جان د من د ولایت او شهر د ولسوالۍ د لار د سیمه سره سره په تماس یم. زموږ یو ورور ورته خانې می زاته کاله کیږي چې نه د مدینه نه د ژوندینه درک مو سره نه کو چار اندوالار کری ته معلومات مو سره دې پر دغه لمبرو معلومات تماس پینګ چې 0 و 0 4 1 0 0 3 1 شماره بیا تکرارو 0 و 0 4 1 0 0 3 1 دا شمارو دې موږ سره تماس پینګ کې.
دا د دې رادیو په نوم ځای یلاندې چې موږ یو ورور دې په نامه د عبدالولي دې د غری سبل سوالي دې د فورکې د سیمې دې اکثر هغه دې د باغوانو د شغاشي ورور دې دا هم بلا ور دی. دا ته احساس کاله کېږي چې د کوره وتلی دی، موږ د ده په مرګ په هېڅ معلومات نه لرو، موږ نه د مرګ نه د ژوند که یا به یې خپل موږ هغه اوري یا یې بل مسلمان په خبرې موږ ته دې پر دغه شمېرې بیا زنګ ووي
0 و 9 و 4 2 8 3
صفر و نه و سلور و اته پنځه درې و
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه ټلیفون کوم. ما ورور د ولي په نام باندې ورسره د ویکتور غازې دی. صفر و نه و سلور و اته پنځه درې و ار سړی کې معلومات وي په دغه شمېره کې موږ ته ژمنې سره ماږي.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
زه دروازګان ولایت د شاشمو د ولسوالۍ څخه حضرت محمد سره په تماس کې یم. سردار بکر زین په خانه کا ورارم. زما ورور سلطان نیزی بلندوال ورسره د محمد مریا خان څخه په کور ویني. دا اته کال کېږي تقریبا نه کال کېږي متنادره کوي، او که په ایران کې که په پاکستان کې که یا بندي یا چاته معلومات کې یا به مزر اوري. په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر پنځه 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 اووه درې یو اته. زما یو ماما دی چې جادوغني نومېږي. د روزګان ولایت څخه تللی دی تقریبا څلوېښت کاله کېږي. د ارمو څخه نظرکه دی اوس معلومات نشته چې په پاکستان کښې دی که په افغانستان کښې دی. موږ ته که چېرې دی یو زما راغلی او بل یو د ده داسې څوک وي چې دی پېژني، ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. صفر نوی پنځه دېرش شل دوه سوه دی جادوغني نومېږي. سلام.
السلام علیکم. زه نعمت الله د روزګان ولایت د روت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ماما دی تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې دی تللي دي او موږ ته نادراکه دی. معلومات یې راته نشته چې په کوټه کښې دی په عدلیه په افغانستان کښې دی که هر چا ته معلومات وي. یا دی زما خپله د غږ اوري، ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. صفر نوی پنځه دېرش شل دوه سوه.
السلام علیکم. زه محمد کبیر د غزني له ولایته چې خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو هغه څخه دما یو ملګری دی د اصلا د میدان د میدان ښار دی پیلن ګمان کوم په کابل کښې اوسېږي. تقریبا مخکې به صادق ملایا کښې کار کوو. دا ډېر وخت کېږي د هغو څخه احوال نه لرم که چېرته دی یا د دې څوک ملګري یا قریبان د مغاګر وي نو له ما سره دې په لاندې نمره باندې اړیکې ونیسي. زما نمره دا ده صفر اووه نه نه اته یولس څلور ناویا. بله نمره صفر اووه اووه څلور پنځه اتیا شپېته درې دېرش. که هر څوک معلومات لري د ده په حصه کښې اصل دی د میدان د میدان ښار ده مخکې ملالۍ کار کوو چې تقاوت اخېستی ده پیل په کابل کښې اوسېږي. د ډېر وخت کېږي چې هوا نه لري او که څوک د دې څخه یا په خپل دی د ماغاګر وي یا د ده ملګري څوک د ماغاګر ما سره د دغو نمره تلیفون ونیسي.
الو السلام علیکم. زه محمد نظر د هلمند ولایت ته بندي کجي کې ولسوالۍ ستاسو زحمت در کوم. زما یو ماما دی د حبیب الله په نامه دی د پروش شاه لاهي چې د روژې څخه نادره کړې د لښکرګاه څخه. که چېرې زما غږ دی په خپله اوري او یا یو بل ورور ته معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اووه سوه دیارلس پنځلس لس. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا
و سعودیارلس پنځلس لس. السلام علیکم. زه له خوست ولایت څخه خبرې کوم. نورجان مې نوم ده. زما څخه یو ورور بدرګه شوی ده چې رئیس نام دی تقریبا د یو کال کېږي. که هر شته معلومات وي د رئیس په هکله موږ د په دې شمېره زنګ وي خپله شرینې ده ترلاسه کړي. صفر اووه سوه نه اویا اووه ویشت اووه پنځوس. وسلام.
السلام علیکم. زه سیاحي خبره کوم د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه. زما نیکه ورک دی دا څلوېښت کاله کېږي چې د کندوز خوا ته تللی دي. ناکیم اخوند نومېږي. سلطان محمد دوی دي که هر چا کښې معلومات وي ما ته دې زنګ ووایي. د ماټې پنځه فرهنګ صفر اویا څلور سوه شپږ اویا اته شپېته دیارلس. کار چا پیدا کړي ته د اشمعره چې ژوند راتوې زر ډالر بخشش ورکوو. سلام ته اختراع.
سلام علیکم، از ادم خان میناناګ د ننګرهار د خمیر سالی سدن کایما. دلته زمونږ ګاونډیان دي او ګاونډیانو ولی محمد او دی محمد پلار دی، د ولی محمد زوی دی محمد پلار دی. دا ډېر موده کېږي ایران ته تللی دی، دومره این سیون دولس دیارلس کاله کېږي ایران کې دی. او ما ته وویل ته ټلیفون وکړه دوستانې په ایران کې غلطی لري، په ایران کې هغې سره وکړه او لطفاً لګرای شي زموږ کورنۍ ته یا د سمې کوم خطر ولېږي. زما ازادي راډیو ته دویم پیغام سب کوم، زما سره خو بله لاره نشته، همدغه یو لاره ده. ازادي راډیو ته ټلیفون کوم او که ازادي راډیو نه هغې دوستان کوم اتاق کې دي هغې اوري یا دوست خپلې اوري، او لطفاً دغه کورنۍ ته ټلیفون وکړي.
دا پکتیا ولایت دا څمکنۍ ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیلي تندر خبرې کوم. دا پیغام د ورکشاپ عزیزان د لټ پروګرام ته پرېږدم چې امن الله امرزی پر مخ وړي. زمونږ د پلرنې یو تره زوی ده چې نوم یې جاوید ده، د پلار نوم یې ملا ثمرګل، په قام د ګرني مقبله. دا چې یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه بدرکه شوی دی، مکتی او امدارنګ خپل ورون ته د جاوید په حق لایې معلومات نشته چې جاوید به اوس چیرته وي. که چیرته د جاوید په حق لا چاته معلومات وي نو زموږ سره دې په دې شمیرې باندې اړیکه ونیسي. البته د دوی ورونو شمیرې دي، ورور شمیره ده چې نصیب مقبل نه میږي، یو ورور یې خیوه ګل مجبور نه میږي، بل خمر ګل مقبل نه میږي. د نصیب مقبل د ټلیفون نمبر ده، د دوی ورور نمبر ده 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 شپیته دا د اور نمبر دا چل دی جاوید والا دی ملاس مرگوال پا کام دی گرمی موبایل دی پاکیا تمکنه ولو صلاح سودین کنه کچا تا ایزی بارا معلومات چوی زمین سره دی پا امدیش نری باندی آلی که اون نیسی اخپال شرینی ترلاس کنی خوی یوا یا دوان دی تو اول و اور دیم که چخا کام چی بی دای خلق دی من تا مزایمات مکری کلوار چی من اخپالش مینی دی ازادی ردو اللہ ریلا نوو نو گلش می خلق من تا مزایمات کنی دی رزیعت ریلا کام اے بانانو مزایمت مت کوئی تاسو کشیر تاسو دی چا بارا معلومات نی مزایمت مت کوئی خکر نده آسی تاسو خلق اندخمن کوئی ولی ایلت سوی مسلمانان خود اس کار نکی زمون مسلمانان خود ناسا بایدا سی کرو نکوی واقعین چیز اس کرو نهی چوک پلا کتر سرکی خود دیر از جاتی ہی لکون چی مسا چوک بیزای من که مزایمت جور نکی و سلام بی اخترام سمیو لا حلمی تندر پاکیان
السلام علیکم ز تلاوت د باجول نه خبر کوم زما یو خوره دی چې لیاقت نه می دی د فلار نه می نزولی دی د 13 دو کلونو رئیس به درکه دی ک چاته د دی الک مبارک پته عمر تقریبا 14 کال دی نو په دې شمیرو باندې د منګ ته ټلیفون وکي 0302 83 33 15 او په افغانستان کې زمنګ د ټلیفون شمیره ده 0 واویا 49 9 50 د توجه نه مو یو جهان مننه
الو زمرا جان د المند ولایت واشیر د ولسوالۍ د لار د سینه سره سی سره کته ما کړ زموږ یو ورور ورته خان می دا وکړل کی چې نه درک دې نه مسته درک معلومات نه نه د ژوند نه نه د ملي معلومات نه سره نه تا د حضرت محمد زوی د جخت نظر کال مسته د محمد وراره د محمد وراره د جاه تک خو دغه د واشیر د ولسوالۍ د لار د کلی د چورکتی د اته کال کې د چورکتی د راکنه باندې زموږ په مسترات کارته تمن ماسته په دغه نمبرو د مسترات تماس ونی چې پر و څه پر سلور یو څه پر سلور درې و یو شماره بیا تکرار او څه پر و څه پر سلور یو څه پر سلور او درې و یو دا شماره د موږ سره تماس حقیقت وایي د موږ ته وکړي خپل یو لاکھ روپۍ د ترلاسه کړي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره دغه پروګرام همدومره. په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی بي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزانو لټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
آزادی رادیو لوونه تر و ورځې پونه کې